رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خبرمان اوریدونکو، السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د چین د دفاع وزارت وایي چې پیکینګ دې ته تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې بې طرفانه منځګړتوب وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي توقع لري چې د شمالي کوریا د مشر سره به زر ملاقات وکړي، او د فرانسې او د امریکا جمهور رئیسانو د ایران سره د مذاکراتو د پراخولو غوښتنه کړې ده. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د چین د دفاع وزارت وایي پیکینګ دې ته تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې بې طرفانه منځګړتوب وکړي. د چین د دفاع وزیر دا څرګندونې په پیکینګ کې د شانګهای د ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کړې دي. تیر هفته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لوړ پوړو چینایي چارواکو سره په لیدنو کې له هغه ملک نه د افغانستان په سوله او ثبات کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د توقع لري چې شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به زر ملاقات وکړي. ښاغلی ټرمپ د شمالي کوریا د مشر ستاینه کړې او ویلې دي چې هغه د احترام وړ شخص دی او همداسې یو کس دی چې خبره اوري. ښاغلی ټرمپ وایي موږ ته په مستقیم ډول ویل شوي دي چې هغوی غواړي چې دغه ملاقات د هر څومره چې زر امکان لري وشي. ښاغلی ټرمپ پرون د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې دا هم ویلي دي چې موږ فکر کوو چې دا به د نړۍ لپاره یو مهم کار وي. سپینه ماڼۍ وایي چې د مشرانو د دغه ملاقات اصلي هدف دا دی چې د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو نه پاک شي. د امریکا او د فرانسې مشرانو د ایران سره د مذاکراتو د پراخولو غوښتنه کړې ده، مګر پرون هغوی د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې په دې باب څه څرګندونې نه دي کړي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ایران د موجوده اټومي موافقې نه وځي او کنه. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي دي چې زه په دې نه پوهیږم چې د ایران د اټومي موافقې په باب به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله سوي. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا دغه موافقه غندلې او ویلي دي چې دغه شان موافقه باید هیڅ نه وای شوې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون خبرداري ورکړې چې کچرې امریکا د دغه موافقې نه وځي دا به ډېر بد واقع ولري. تاکل شوی چې نن به د امریکا ستره محکمه په دې بحث وکړي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کولای شي چې امریکا ته د ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سوریه، وینزویلا، سومالیه او د یمن په اتباو چې زیات پکې مسلمانان دي د سفر بندیزونه ولګي او کنه. جمهور رئیس ټرمپ په دې باب دا درې فرمانونه صادر کړي چې دوه اول موقتی وو او دریم فرمان یې دایمي دی. توقع ده چې د امریکا د هوایي په ایالت کې د مسلمانانو ټولنه او درې نور افراد به په سترې محکمې کې وایي چې دغه فرمان د مسلمانانو په ضد تبعیض دی او هغه به په مهاجرو باندې د جمهور رئیس قدرت پراخه کاندي. د دغه فرمان په دفاع کې به د امریکا دولتي حقوقي وکیلان په دې بحث وکړي چې جمهور رئیس د دې صلاحیت لري چې دغه شان فرمانونه صادر کاندي. په پاکستان کې وی کمیټې فیصله کړې ده چې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاستمدارانو او قومي مشرانو یو جرګه راوبولي. د پېښور د قولي اردو قومندان جنرال نذیر احمد بټ خبر اعلان ته ویلي دي چې د غورځنګ غوښتنې په ځای دي او اردو دې ته چمتو ده چې د قانون په اساس مطالبات ومني. هغه موټروان چې د دوشنبې په ورځ په خپل موټر د کاناډا د ټورنټو په ښار کې په پیاده رو لس تنه وژلي او 15 نور زخمي کړي دي، پرون په یوې محکمې کې د لسو قتلونو او د زیات شمېر کسانو د قتل کولو د هڅو الزامونه لګېدلي دي. په دغه ډرایور الیک میناسن دغه الزامونه پرون هغه وخت لګېدل چې محکمې ته حاضر کړی شو. د کاناډا پولیس وایي چې په دې لټه کې دي چې دغه پیښې اصلي علت معلوم کړي. مګر د تورنټو د ښار د پولیسو قومندان مارک سندرز ویلي چې په دې کې شک نشته دی چې دغه عمل یو قصدي عمل و.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغان پارلمان نه د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه ستراتیژي لري او نه هم عدلي او قضایي ادارو ته هغه مامورین د پلټنو لپاره سپاري چې د فساد تورن ورباندې دي. د سیګار مشر وایي فساد د جګړې په ډګر کې بریالیتوبونه تر پوښتنې راولي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرم شینواری په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي په نوښ د فساد سره د مبارزې د لارو چارو د لټولو څلورم کنفرانس په وینا کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت د اقداماتو پرمختګ او ستونزو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی دفاع، کورنۍ، مالی، ترانسپورت، پوهنې، قانون، حج او اوقافو، پوهنې وزارتونو او عدلي او قضایي ادارو او هم د تدارکاتو او د اداري اصلاحاتو کمیسیونونو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو یادونه وکړه. وویل چې افغانان ورڅخه پوښتنه کوي چې د نړیوال ټولنې میلیاردونه ډالره څه شول. جمهور رئیس غنی وویل چې بودیجه ډېره شفافه شوې، په قراردادونو کې هم شفافیت رامنځته شوی، خو لا هم له اداري فساد سره مبارزه کې ګواښونه شته دي.
show significant gains.
عدلیه او قضایي قوه د اجرایي څانګو سره په حرکت کې ده او دواړو د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. پارلمان نه یوازې دا چې د فساد پر وړاندې خپل کومه ستراتیژي وړاندې نه کړی شو، نه یې هم عدلیه او قضایي ادارو ته د هغه وکیلانو د سپارلو په اړه د لوی سرنولي غوښتنه ومنله او عدلیه ادارو په تقابل کې د فساد زیاتېدو سره مرسته کوي. دا د پام وړ یوې مسلې په توګه پاتې دی، ځکه چې پارلماني مسؤلیت یو مسله ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې تحول په لسیه کې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم باید لوړ شي. جمهور رئیس غنی د خپل وینا په سر کې په افغانستان کې په روسي خونړیو پیښو کې د افغانانو په درناوي چې ژوند یې لاسه ورکړې د غونډې برخوال د څو شیبو لپاره چوپتیا ته هم راوبلل. دې غونډې ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مو پاتش جان سپکو په خپلو خبرو کې تر ډیره په حکومتي ادارو کې د فساد د شتون اغیزې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې او د حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلو په زیاتېدو وغږېد. وویل چې افغانستان ډېر زیات جنګونه، ډېرې زیاتې ویجاړې او ډېره وینه تویدلې تجربه کړې دي.
They bravely fighting determined
نن سبا افغان ځواکونه د یو داسې سخ زړی ځواک سره په جګړه بوخدي چې بشری ارزښتونه ورته ارزښنه نه لري او په ملکی اهدافو باندې په بریدونو خپل کمزوري ننداري توړاندې کوي. خو همغه چې افغان پوز ژمندی، موږ هم د دغه ځواک ماتې ته ژمن یو. خو موږ باید دا لیدلوری له لاسه ورنه کړو او دې خطر ته متوجه اوسو چې د جګړې په ګټلو سوله مو له لاسه ووزي. فساد د سولې د بایللو لاره ده. دا تر ټولو جدي ګواښ دی چې که هر حکومت ورسره مخ شي، ځکه چې دا د اوسیدونکو د ملاتړ پورې اړه لري.
Any government can face
دی غونډې ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری میدون ویل چې فساد پر هغه سرتیري باندې له شاده چړي ګزار دی چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوختې، نه خواړه لري، نه مهمات، نه تیل لري، ځکه چې دا ورڅخه د فساد د کړۍ لخوا غلا شوي دي.
I especially refer to illegal mining.
په ځانګړي ډول زه د قانونو قانوني کیندنو په اړه چې فساد رانغښتې دي غږېږم چې د دغه هیواد منابع وچوي او له هیواد یې وباسي.
out of this country.
د روپی ټولنې دغه چارواکي په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د یو شمېر اقداماتو یادونه هم وکړه. په دې اقداماتو کې فساد سره د مبارزې لپاره د جنایي جرمونو د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل او هم د فساد په وړاندې د افغان حکومت ستراتیژي ترتیبول یاد کړل. د روپی ټولنې دغه چارواکي د اسان خدمت د انلاین انټرنیټي خدمتونو یادونه هم وکړه او هیله یې ښوده چې د اذربایجان له هیواد څخه افغانستان ته دغه راغلې تجربه به د خلکو په ورځني ژوند کې مؤثره تمامه شي او د فساد په مخنیوي کې به مرسته وکړي. روپی ټولنې تیر کال هم په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې لپاره په کابل کې دغه یو کنفرانس جوړ کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه عامه افکار غښتلي سوي او د سولې د خبرو د پیل لپاره یې هیلې زیاتې کړې دي. د دغه شورا ویان د سې شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو د سولې غوښتنې هڅه کولی سي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ځینې کارپوهان هم وایي د خلکو ذهنونه له بل هر وخت څخه زیات سولې ته آماده سوي او باید سمه ګټه ځینې واخیستل سي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سند پر رپورت کې واوري.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د بشپړې سولې د تامینولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه دا ورکړي، خو اوس د سولې لپاره د خلکو پراخو خوځښتونو د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې ده. د دغه شورا ویان احسان الله طاهری وای اوس د خلکو په ذهنونو کې د سولې غوښتنه له بل هر وخت نه زیاته شوې او دا خوځښتونه ښیي چې دوی د حکومت د سولې لږه ملاتړ کوي.
امروز ما وینیم که در سر تا سر افغانستان مردم افغانستان
نن موږ وینو چې په ټول افغانستان کې خلکو د یو بل په ملاتړ د بلابلو قشرونو په کچه د سولې غوښتنه پیل کړې. دغه کار موږ او ټول خلک د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته اهلمن کوي.
د وبل په نږدې راتلونکي کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د چارواکو په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړیږي او ورپسې به د اسلامي هیوادونو د عالمانو ناسته هم جوړ شي. افغان حکومت د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره یو بشپړه طرحه اعلان او پرته له قید او شرطه له وسلوالو طالبانو نه د مذاکراتو کول وغوښتل. له دې وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو لخوا د سولې غوښتنه زیاته شوه او اوس په ګڼو ولایتونو کې د سولې د تامین په خاطر خیمې ودرول شوې دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سولې د تامینولو لپاره د خلکو خوځښت مهم دی او باید ملاتړ وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد شاه اعظمي وایي دغه خوځښتونه کولی شي وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي.
بیشتر از ما با مردم و با حرکتایی که در بین مردم اوج گرفته اگه بیشتر تمرکز
که موږ په دغو خوځښتونو چې د خلکو لخوا پیل سوي تمرکز وکړو، فکر کوم دا به د وسلوالو مخالفانو پر افکارو او پر هغو هیوادونو هم اغیز وکړي چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او هغه کسان چې د جنگ افکار لري هغوی به اړ باسي چې په سوله فکر وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه د دغه ډلې د مشرتابه په کچه خبرې پیل شوي دي. اوس به ولیدل شي چې د خلکو د سولې د غوښتنې خوځښتونه پر وسلوالو مخالفینو څومره اغیز کوي او سوله چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه ده څه وخت تامین شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د نړیوال خوراکي پروګرام یو لوړ رتبه چارواکي خبرداري ورکړی دی د سوریې د حکومت حملې به یو فاجعه وي او بشري ستونزې به لا نورې زیاتې کړي چې غواړي د وسلوالو یاغي ډلو څخه محاصره سوی ولایت ادلب بیرته ونیسي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د ختیز غوطه محاصره اوس ختمه شوې ده او په سوریې کې د یاغیانو وروستی مرکز ادلب پاتې شوی دی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادار عسکر چې د روسیې د هوایي قواو ملاتړ ورسره دی د ادلب په لور پرمختګ کوي چې 2 میلیونه خلک پکې اوسیږي. د دغه نفوس نیمایي هغه خلک دي چې له پخوانیو محاصره شوو سیمو نه لکه ختیز حلب، هومس او ختیز غوطه نه بې کوره شوي دي. د سوریې د حکومت سره د موافقو د یوې برخې په حیث یاغیان او د دوی کورنۍ د ادلب ولایت ته تللي دي. په سوریې کې د نړیوال خوراکي پروګرام مدیر جاکوب کرن انوای ادلب ته له دغو سیمو نه تقریبا 100,000 وسلوال جنګیالي ورغلي دي. دی وایي دغه جنګیالي بیلابیلې ډلې دي او د منظم پوځ په شان نه دي. دوی د بیلابیلو یاغي ډلو نمایندګي کوي چې د یو بل سره جنګیږي. دی وایي د دغو ډلو ترمنځ ملکیان راګیر شوي دي. کرن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I'm not speculating anymore what can happen in Idlib, but it certainly will be the next big battle, and I just hope for the sake of the 2 million people that are living there that we find a political solution. Because if we do that again, if we see the same pattern again, it's going to be much bigger.
مگر په یقیني توګه دا به بل لوی جنگ وي او زه د 2 میلیونه خلکو په خاطر چې دغلته اوسیږي هیله لرم چې موږ یو سیاسي حل ته ورسیږو، ځکه که موږ دا کار بیا وکړو که موږ دغه نمونه بیا ووینو نو دا به د هغې فاجعې په نسبت چې موږ په ختیز حلب کې لیدلې وه ستره فاجعه وي. کرن خبرداری ورکړی چې د ادلیب لپاره جنگ به بشری ستونزې لا نورې زیاتې کړي. دی وایي نه پوهیږي چې خلک به چیرې وتښتي په داسې حال کې چې د ترکیه او ادلیب ترمنځ سرحد تړل شوی دی. کرن وایي جنگ ځپلو خلکو ته د خوړو رسول به یوه موضوع وي، په داسې حال کې چې ډبلیو ایف پی د راشن د ویشلو لپاره د محلي انډوالانو سره انتظام کړی دی. مګر کرن امریکا غږ ته وویلې په سلګونو زرو بې کوره شوو خلکو لپاره د مناسبې سرپناه غم خوړل یو مشکل کار دی. دی وایي په ښوونځیو او په نورو داسې ودانیو کې د زرګونو خلکو اچول چې بیت الخلا او نور ضروري شیان نه لري لکه کمپلې او توشکونه، دا یو غیر انساني کار. کرن وایي له ادلیب نه 2 میلیونه خلک د وتلو په حال کې دي، نو ډبلیو ایف پی او د مرستو د رسولو نورې موسسې به په دې قادره وي چې د دوی له عهدې نه ووځي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د مشرانو جرګه په هیواد کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنه شي. د دې جرګې ځینو غړو د سه‌شنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې د دې په وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د داعش د ډلې د ځپلو غوره لار د پوځي عملیاتو ترسره کېدل دي. نور تفصیل د ازادي راډیو پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیتونو پراختیا د مشرانو جرګې د یو شمیر غړو اندېښنې پارولې دي. د دغه جرګې د سه شنبې د ورځې عمومي غونډه تر ډېره د داعش وروستیو خونړیو پیښو ته ځانګړې شوې وه. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زدیار وویل داعش ډلې خپل فعالیتونه داسې مهال زیات کړي چې حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ نه یې د داعش د فعالیتونو لمنه ټوله کړې ده.
دولت اطمینان داد که داعش از شرق افغانستان
دولت مخکې ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د فعالیت لمنه راټوله شوې ده. خو اوس لیدل کېږي چې د داعش په اړه پوښتنې راپیدا شوي چې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د داعش وسلوالو دوه ورځې مخکې د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې درې ورونه چې درې سره ډاکټران وو له کوره ایستلي او وژلي دي. همدارنګه داعش ډلې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي د تذکیرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وبژل شول او 140 ټپیان شول. د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې تر دې وړاندې هم د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یو پلاوی د وګماري چې ننګرهار ولایت ته لاړ شي او وروستۍ پیښه وڅېړي.
د افغانستان د خلکو دشمنانو یو ځل بیا ثابته کړه د داعش په نوم باندې چې دوی د افغانستان د ولس قاتلان دي. زمان دفاعي کمیسیون نه خواهش داده چې د دوی د تقاضا په اساس دوی لاړ شي او جدي غور وشي، هلته دغه تشویشونه د ننګرهار او په خاص ډول د مشرقي د خلکو د غوښتنو په اساس شریک کړي او دلته په حقایقو باندې خبرې وکړو چې مشکلات څه کېدي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویلي وو چې د داعش د ډلې پر ضد یې پراخ عملیات روان دي او د دوی په خبره په سیمه کې د داعشیانو شمیر مخ په کمېدو دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات روان دي او د دې ډلې شاوخوا 1000 وسلوالې وژلي. بلخوا ویل کېږي چې په دغه ولایتونو کې تر 2000 زیات داعش جنګیالي موجود دي. د امنیتي چارو پوه محمد انور سلطانی وایي د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او د لمنځه وړلو لپاره باید پراخ عملیات ترسره شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، هغه هیوادونه چې د اټومي وسلو د نه خپرېدو د موافقې په باب په کنفرانس کې ګډون کوي خبرداری ورکړي د اټومي وسلو د استعمال ګواښ مخ په زیاتېدو دی او د دارنګه جبهخانو د لمینځه وړلو په باره کې کوششونه باید دوه برابره سي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ
د اټومي وسلو د نخ پرولو موافقه یا ان پی ټی چې تقریبا 50 کاله په خوا تطبیق شو په بریالیتوب سره د عامې وژنې د دغو وسلو د خپرېدو د پرمختګ مخه ونیول شوله، مګر ډېر هیوادونه اندېښنه لري چې نړیواله بې امنیتي هغه نړیواله ژمنه کمزوري کوي چې د بې وسلې کولو په ارتباط شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د ان پی ټی کانفرانس په افتتاحیه غونډه کې شمالي کوریا او ایران ته ګوته ونیوله، په داسې حال کې چې د دغه دوه هیوادونو د ګواښونو سره د اټومي وسلو نه خپرول مخامخ دي. د بین المللي امنیت او د اټومي وسلو د نه خپرولو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کریستوفر فورد څرګنده کړه چې شمالي کوریا وروسته له هغې له ان پی ټی نه ووتله چې د دغې موافقې له شرایطو نه سرغړونې وکړلې. ده څرګنده کړه په داسې حال کې چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو نه سرغړونې کوي، مګر د اټومي وسلو د نه خپرولو رژیم د ایران له خوا نه د اوږدې مودې د ستونزو سره مخامخ دی. فورد خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
A country that for years unlawfully and secretly sought to develop nuclear weapons suspended its weaponization work only when confronted by potentially dire consequences, continued to enrich uranium in violation of UN Security Council requirements, and retains the ability to position itself several years hence.
یو داسې هیواد چې په کلونو کلونیا په غیر قانوني توګه او په پټه غوښتل اټومي وسلې جوړې کړي، د وسلو د جوړولو کار یې هغه وخت ځنډیدلی دی کله چې د خورا او خوفناکه عواقبو سره مخامخ شوی دی. د یورانیم غني کولو ته دوام ورکوي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له شرطونو نه سرغړونه ده، د دې قابلیت لري او خپل ځان په دې موقف کې کوي چې څو کاله وروسته په خطرناکه توګه د وسلو جوړولو ته نږدې شي. د ټرمپ حکومت به د مې د میاشتې 12 نیټې پورې پریکړه وکړي چې د ایران په ګډ جامع کاري پلان کې ګډون ته دوام ورکوي یا نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 50 دایمي غړو او اروپایي اتحاد په دغه موافقه باندې خبرې کړې وې. د بې وسلې کولو او د اټومي وسلو د نه خپرولو لپاره د اروپا خاص استاد جاسک بیلیکا د اروپایي اتحاد په وکالت خبرې وکړې چې وایي د ایران د موافقې په باره کې په خپله ژمنه باندې ولاړه ده او توقع لري چې ټول شامل خواوې به یې په بشپړ توګه عملي کړي. بیلیکا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
It is in our common interest to preserve a deal that strengthens the global non-proliferation regime, contributes positively to regional and international peace and security, and provides the international community with necessary assurances.
دا زمونږ د ټولو په ګټه ده په داسې موافقه باندې ودرېږو چې د اټومي وسلو د نه خپرولو نړیواله موافقه تقویه کوي، په مثبته توګه نړیواله سوله او امنیت ټینګوي، او د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز ماهیت په باره کې نړیوالې ټولنې ته ضروری ډاډ ورکوي. د بین المللي اټومي انرژي ادارې د اروپایي اتحاد د استازي کلک ملاتړ وکړ چې د 2018 کال را په دې خوا د ایران د اټومي پروګرام څارنه کوي. دغه ادارې وویلې د اټومي پروګرام په ارتباط د ایران قوي څارنه کیږي او د ګډ جامع کاري پلان یا جی سی پی ایل مخې په خپلو ژمنو ولاړ دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې له تیرو درو اونۍ راهیسې د سولې په نوم خیمه وهل سوې ده چې تېر ماښام یې پکې مشاعره کړې ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ کوي او په افغانستان کې د سولې لپاره ژغ پورته کوي. زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
دا خوبونه رښتیا کیږي او تیارې برنا کیږي. دا خوبونه رښتیا کیږي او تیارې برنا کیږي.
جلال آباد کې د سولې په نامه خیمه کې راټول پر لټکون کې لتیرو نږدې دریو نیو راهیسي د امن غږ کوي او پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غږ بدرګه روانه ساتي. تیر ماخامی د شاعرانو په نوم کړه او د سولې او ویختابه غږ پکې پورته کاوه.
بیا بلوی افغانستان وی لره وبر به یو افغان وی کابلې به پیښور ته خپورین تندیر روان وی. د خوشحال د تر بچی دی خو خوشحال سره زیاتی دی د خوشحال توره یې کیښوه د خوشحال قلم یې واخیست او د سولې د کوترې انځورونه دی رسمیږي جنگ ورکیږي جنگ ورکیږي پښتانه شکر یو کیږي دا ځوانان چې راویښ شوي ډېره مننه.
شاعر او خبریال باز محمد عابد هم په خپلو نغاړلو لفظونو کې ولس د سر په سړو راټولېده غوښته ځکه نو د پخوانۍ پیر د نغارې کیسې یې کولې.
چرته یو نیم وي پکې سر ووهي او د بیابان هر بوټی غاټول نشي او تا سره مینه مې صحت نه لري تا سره مینه مې صحت نه لري ما سره ستا کرکه په تول نشي او د غم خاده پته بسو لګي د غم خاده پته بسو لګي چې نغاره نشي او ډول نشي.
زنو شاعرانو په پښتونخوا او پاکستان کې د پښتون ژغورنې روان غورزنګ وستای او د بری زیری ورکول.
د منظور منظور د هر افغان منظور دی نور بیدار د هر ویده پښتون غرور دی نور کاسا د صبر ډکه د پښتون شو نور کاسا د صبر ډکه د پښتون شو دا ژوندون ته ډیر سور لکه تنور دی نور کاسا د صبر ډکه د پښتون شو دا ژوندون ته ډیر سور لکه تنور دی چکړې د اسارت کړلې ماته چکړې د اسارت کړلې ماته دا منظور انقلابی لکه منصور دی
د پرلت سنبالون کې وایي د سولې غږ بروان ساتي شیرونه بوایي او پاغو خلکو د امن غږ کوي چې په وطنې جګړې پیل کړي او لای د ټوپک خوله د خپلو عزیزانو پر خوا ستنه ده.
یوازې یوازې د سولې په هیله باندې راټولېږو زموږ غوښتنې هر وخت پاره همدغه دي چې موږ د جګړو د جګړې غږ کېلو خواو باندې هر ورځ دا غږ کوو او غږ مو کړی چې نور لدین اول یو پلیتی جګړې لاس واخلی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د اپریل د څلورویشتمې څخه تر دیرشمې پورې په نړۍ کې د مرضونو څخه د ژغورنې اونۍ ده. د ملګرو ملتونو اداره د میندو او پلرونو څخه غواړي چې په دې اونۍ کې هم خپله او خپل بچي د مرضونو څخه د ساتنې په هدف واکسین کړي. نور تفصیل پلوشا کاکړ راکوي.
د واکسین په برکت په کال کې میلیونونه انسانان د مرض او مرګ نه ژغورل کیږي. ډاکټران ټولو خلکو ته هغه که واړه وي او که زاړه د واکسین مشوره ورکوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د ادارې ماموره ډاکټر فلویا بستیو وایي چې واکسین ډیر ګټور وي. هغه وایي د مرضونو نه د ژغورنې دپاره د واکسین اخیستل د ولس د روغتیا دپاره یو ستره او قوي وسیله ده. د روغتیا نړیواله ټولنه WHO وایي چې په تیرو 15 کالو کې 14 میلیونه ماشومان د مختلفو مرضونو له کبله مړه شوي دي. که چیرې دوی ته واکسین ورکړل شوی وی نو اوس به ژوندي وی. د شری، تبې، ټوخي، ګزن او نورو مرضونو علاج یوازې د واکسین په ورکولو کې دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې دوی د افریقا په ویشت هغو ملکونو کې د کال 2016 پورې د زیړي د مخنیوي او د میاشو په وجه پیښودونکو مرضونو د ختمولو دپاره 1 میلیارد خلکو ته واکسین ورکول کیږي. د داخلي مرضونو ډاکټر کن راډکراس وایي
دا مرض ډیر مضر دی او د ګردو د خرابولو هم سبب کیږي. د جګر دپاره هم مضر دی او مجموع کې د بدن وینه هم خرابولی شي.
په برازیل کې تقریبا 40 میلیونه خلکو ته واکسین ورکړل کېدل خو بیا دوی واکسین اخیستل پریښودل ځکه چې فکر یې کاوه چې واکسین به د ګټې په ځای تاوان ورکړي. خو ډاکټر راډکراس وایي چې دا واکسین نه یوازې چې خوندي دی بلکې ګټور هم دی. هغه زیاتوي
دا د مرضونو په مخنیوي کې په سلو کې نوي فایده کوي او څومره زیات چې واکسین اخیستل کیږي هغه عمره زیاته ګټه کوي.
دا وخت تقریبا 15 ماشومان د شیرې د مقابلې دپاره واکسین کیږي خو ډاکتران وایي چې دا شمیر اوس هم کم دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.